طال او تال.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تعال او تعال ډیر درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم، جوړ خو خوشاله اوسئ هر چیرې چې هستئ. خدای مو صحتمند او آباد لره. یو ځل بیا زه یم او تاسو د تعال او تعال خبرونې اوریدونکي هستئ. نن هم په خبرونې کې د افغانستان یوه تکړه شاعره او لیکواله له موږ سره میلمنه ده. دغه تکړه شاعره چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله، اوس کډواله ده، جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر و شاعري پر مخ وړي. راځئ په خپرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دې په خیر. یوه نړۍ مننه سي وخت دې راکو. ډېره زیاته ښه راغلې د تاله او تال خپرونې ته.
ډېره زیاته مننه لیما جانې، ستاسو وخت دم په خیر وي. په دې هیله چې تاسې او د ازادۍ راډیو درانه اوریدونکي ټول روغ جوړ اوسې، زما سلامونه هم ومنئ.
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څخه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه شم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیکوال کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا چې د شاعر نوم را بیا عزت دی او ارزښت دی ټولنه کې، خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه، زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې او د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه به تاسو
حتما
سمه ده. د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، مال افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. د دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دي، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دي، ویم د شپې نه وخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم
ډېره زیاته مننه. په زړه پورې ښکلی غزل و. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و. کله چې موږ افغانستان کې و، متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
ولا سخت پختنه بالکل. دا سړی باید ونه وایي هېڅکله کنه چې
نه ما نه ده کړې،
بالکل ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري، درته هغه به درته ډېر خوږ وي تر هر چا. و ما مینا کل طبعا دا جوان دا چا دا چا سر چا دا مور سر چا دا پلار سر چا
اغار خجلاد اغار خجلاد چوک لوزیفه سر چوک لشعری سر اغار خجلاد
زین کار نشم کوله زین کار نشم کوله بلکل ما مینا
کلی دا کلی پای تا درسه ولی کم نسی پنیم که دی پریخی نه
والا زنی میدی نمگردی خیوی
کنا بلکل بس زبم مدرج زبم جواب در کما زبم جواب در کم زل کی دیونه گریزی ولا لمه پختنه وکړه د خپل باید جواب راکی
خو خبر را چې موږ پټولنه کی کڅو مې نه وچاته نه وای کنا زه کدا یو ستر شرم بولی نن بولی ځان لپاره خو زه په ډیر آسان وایلې سم شي مامینه کړی دا وو او دا چې رسیدلې هم نه یم رسیدلې
هغه به نور متوقع پرېږدو هغه چې زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم
اقرار وکړه فون بیا نه د پټې خبرې
نفیسه جانې ډېره زیاته مننه راځم د شعرو په اړه دې بیا هم میانه هم څوک چې میان نه یې شریکېږي نه دا زه سره په سره منم څومره شعرونه دي فقط د مینې دپاره ویلی دي او د محبت دپاره که هغه د یار دپاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري و نورو کسان د مینې دپاره یې د وطن مینه خو یو بیل بحث داسې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو نو هر یو کولی شي د همهغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو څومره شعرونه دي د مینې دپاره ویلی دي او لیکلی دي
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه یې د مینې ده او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوو او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوله یو ډول ته علاقه مې ورسره پیدا شوه خپله شعر لیکلو ته مخه کړله او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه خو ما هغه وخت کښې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره وو له غزل سره وو په راډیو کښې مثلا په خپرونو کښې نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کښې
نفیسه جانې یا دونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کولو ادبي خپرونې دې پر مخ وړله وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري د مثلا پوهه لري او نه لري ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو ډېری هغه شاعران چې ډېر مشهوره دي او نامتو دي او ډېر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري هغوی ډېری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې د یو شاعري برخه وه او یا هم که تا لوستل او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري علاقه ولري بیا ته په خپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړې یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي دا سمه ده زه په ساحه کې وم زه په راډیو کې وم مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وي په راډیو کښې چې ما مخته وړلې مثلا ټولنیزې برنامې وي تفریحي وي وروسته وروسته بیا ادبی خپرونه هم شوی. خو د ادبی خپرونه په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما حتی شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد یې په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. تاسې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سې، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سې ډېرې خوښېږي د خپرونو په دې برخه کې درته خبره کړم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقۍ زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقۍ او د فلم او د نو زه اورم پښتو سندرې، زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي د سندرې لپاره. یعنی هره سندره یې که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نه شم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نه شم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلي سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندره اورو، ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
بوتخانه دا زپدی په هغه نیم د مسجد یا بوتخانه دا چې جانان پاک اوسېږي هم حقا سما کا ادا چې جانان پاک اوسېږي هم حقا سما کا ادا پہوے نیم مسجد بت خانہ دا پتے پہوے نیم مسجد بت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ وی مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چی جانان پا کیوں سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے پہوے نیم مسجد یا بتخانہ دا دے پہوے نیم تو مسجد یا بتخانہ دا
پہوے نیم
دا جب دے پہغے نیم تو مسجد یا بتخان دا دنیا ہمشتا استاد غرود دنیا نا دل تپلا دنیا ہمشتا لیوانیتا یا و پیغلا جن ناستا فسرلا لیوانیتا یا و پیغلا جن ناستا فسرلا جانان تو کیوں سیگی ہم حقا زما کا بدا جانان تو کیوں سیگی ہم حقا زما کا بدا پتے پہگے نیم کا مسجد کا پتھان دا پتے پہگے نیم کا مسجد کا پتھان دا
تاسو بیا هم ښه راغلاست ویم خپرونی ته هیله منده یم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي خوښه سوې وي مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر قدرمنه لیکوال او شاعره په خپرونې کې میلمنه ده راځو بیا هم د ژوند په تړاو باندې داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرم نفیسه جانې زده کړې دي تر کومه حده رسول دي په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې او تر څنګ یې په کومه برخه کې د زده کړې وکړې آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې وه او که په کوم بل پوهنځي کې د درس ویلی دی
بله و خپختنه مو کړله لکه څنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه همدا مینه هم د دې لامل سوچ چې زه باید پښتو ادبیات ووایم له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم نو ځکه زما مینه وه زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو د ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي
له یوې
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما
تړلي وشو چې سره بیا ته وایم
ډېر ښه موتا نو په یوه لاره روان یو ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ تجربه مې ډېره حاصل کړه ترلاسه کړه وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل ډېر ښه اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي یعنی ډېره هڅه دا وي ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم خپل مسلک باید مخته یوسم چې هغه ژورنالیزم دی ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده ګراماتیکه ژبه نه ده دلته نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزورې ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم، ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس وایم او په همدې بوخته یم.
بریالی اوسه. ما یادونه دې وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلې او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی وینې یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو او ویل دي دلته هم هغه سې جریان لري، او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي، لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات یې ډېر زیات دي. سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو، داسې یو حالت سره بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زمونږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللې وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوې محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل
دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر ښاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې.
زه به یوه مشوره درکړم، بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکه د ورځې یو څو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپیرۍ برته ځان ته راکش که تر دې سي موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله منده یم سي دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسیږي او ته هم وکولی سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شعرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سي نجونې اشپزي کوي، کله سي کالي مینځي یا جارو کوي، پاک کاری کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روزمره، که څه هم مخکې دې یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوې ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سترو په لای باندې.
موږ تاسې خو د پښتو د وطن نجونې یو که نه، او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې پخاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم، په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظر یم دا اوس همدې ترنم ته. یو زو ته یو بلې څوک نه دی
خو مطلب هڅه کوم، ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
کم ترنم خودی اون که خیر قرضی در باندی مقصد قرضه رسمی
سامان زبیا
غبطه تا کم بیا بتره تا نظر را که چه آواز می سند دستی نیست زبیا غدر پسی ریکارد کم اول تخبرانی که وچه هم
نه چه که جورنالستان یا سی بی جازی که درست کار
کم سندره در تخبره کم
سندره رازه دی جاوید امر خیلی و سندره بواورو
اخ جانان دی وطن قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو.
سمجھنتا افغانستان دے وطن سمجھنتا افغانستان دے وطن
سخرا غلاس ویما هله منده يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرسي دلوي نفیسه جانې را بسم د مسلک برخته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کوم برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل دې زړه تللې او استودیو ته ما خبرونه دی مخته وړله
بالکل خسوال دی زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هره برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګي دا هغه رادیو و چې مثلا د شنبې د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې مونږ په رادیو کې حاضر وو زه کال ته اوریدونکي وو د مونږ ټولې برنامې لایف وي یعنې ژوندۍ وي باید مونږ اوریدونکو ته برنامې کړې وای ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي ځکه دغه خلکو خوښولې تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې ځکه چې نور تفریحي نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیزې برنامې مخته وړلي ورسره پخوا کې دی چې زما ډېره زیاته په مینه مې هغه خپرونه مخته وړه هغه هم د ادبي خپرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کړه یعنې دومره هغه علاقمن لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنې ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدرم زیات
نو ټولنیزې خپرونې کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدا ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې مچ اوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورځو سی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او سی
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړي دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و زما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همده ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
تسلسل زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ما ته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چاماش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړئ چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو تاسې تانه باید ووایم چې
نسي کولی خیر هغه یو متل لرو وایي د صبر میوه خوږه وي هیله مند یم سي بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړې کار وکړي اما نسي کولی حالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که
یا خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره پخوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې مجانې یعنی دې نجلۍ یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کو یو خوږوالی و د دې په ترنم کې په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلې په دې لایف کې راغلې وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنې ډېر ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونهشي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه تا بند دغه استعدادونه دې سره پخوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک دې په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای سي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ د افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې دغه په امید مخته ځي
بالکل بالکل
چې انسان نا امید سي به ژوند نسي کولای نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولای خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زویم چې تر ټولو ښه لاره یې دا د خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښیي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښيي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس د پاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بلکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړه تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړه د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار پکې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې مونږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل ده چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره کز ما په خو خاوري نو نه پویم د هارون باچا یو خپل سندره پراته خبره کوي راځي چې خلک ژوند ته پریدو خلق مینې ته پریدو او پریدې چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي پریدې چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي پرمختګ وکړي کار وکړي ژوند وکړي نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې را ته راوړه په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کښې سندرې بندې دي اوس نو سندرې ژوند
سندرې سندرې نه دي بند ژوند هم بند دی ډېره زیاته مننه
دا سندره خپره کوي اورېدونکي به یې واوري مونږ او تاسې به یې واورو
خوند به ترې واخلو
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دې برخه واخیستله ملتیا دې راسره درلوده انشاءالله هیله منده یم چې بله خپرونې کې درسره مرکه کوم او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي یو دې پوره کېږي یو بل راپورته کېږي هیله منده یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي او کوم هدف لرې هغې ته رسېدلی اوسئ
ډېره مننه لیمه جانې زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کښې په یوه چوکۍ کښې سره ناست یم مخامخ داسې
خدای دې وکړي
مننه لیمه جانې خوشحاله اوسئ له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړه ما ته مو وخت راکړه کور مو ودان خوشحاله اوسئ
کور آباد سلامت اوسئ خدای په امان
او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
ملکه سپین کوتره